السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېسارې بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و خو د 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 30 میلیونه ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه اووه کلنه ماشومه چې پرون ناوخته 80 متره ژورې څا ته غورځېدلې وه ژغورل شوې. د کندهار د رسنیو څانګه په یو بیان کې وایي چې د نجلۍ روغ رمټه ده. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ او بخې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخواني پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین که څه هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص روزګان کې یو کس وژل شوی دی، خو وایي چې د دې وژنې علت شخصي دښمني وه. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. د اوبخې د چک جمهوریت پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن اوکراین د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل څو د اوکراین له هیواد سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیاله ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې ټاکنو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19.
له ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت ساپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي دي.
ډیره اړینه او ضروری ده چې په افغانستان کې ټولنیز، جنسی، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په کندهار کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشومه نجلۍ ژغورل شوې ده، خو د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ یو سرتیری وژل شوی. د خبریالانو د ملاتړ ډلې له امنیت شورا غواړي چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. او په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي وشوه.
نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ځانګړې ځای لري. موږ غوښتل چې د بایسکلانه ملي سیالۍ نارنج ګل په ویاړ ونیسو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پر روسیې د بندیزونو څلرمه کڅوړه رسمن تایید کړه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقوقو محرومې شوي دي. میرمن امیری چې د زړور خځو د جایزې د شپږمې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغوی د رنگارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یو بله جګړه کې راښکیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
خکاری چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جنو خوځو د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن اميري چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې خبري کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نه شي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیدار شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو، د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محرومې سوې. زه غواړم چې دا حالات په ځان تصور کړئ. زه خپل دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نور خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان خوځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونه ننګه کړي او ځینې مجبوره شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن اميري د اندېښنه هم خیي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د خوځو له ګډون پرته به افغانستان یې بل جګړې ته یوړل شي. رینا اميري که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د خوځو د تلو خبر هیله بخون کې بولي، خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مد میرمن اميري د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکې کړو خیل
سوال خدای د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید ونه لري او مختلف حق ولري.
ورسوی کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځید د جنسیتي نابرابري او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
پراپور کې مو د افغان خوځو نجونو او بشری حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي رینا اميري د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وايي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان خځې له خپل ټولو حقونو څخه محرومې شوې دي. پر دې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د خځو د حقونو فعال شکری بارغزی له ازادي رادیو سره خبرې کړي.
بغیر له شکه چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو ته به د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي، خو دا ژمنې ولې لا هم عملي سوي نه دي؟
دا ژمنې ځکه عملي نه شولې سیده چې طالبان ډېر دینه مخکې چې قدرت ته راشي، حتی قدرت هم چې راغی ډېر ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربیره پر دې چې عمومي عفو اعلان کړله، دا یې هم ویله چې د ښځو دپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دې ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل همدغه دی چې طالبانو خپل منځ کې هم په یوه خوله یو سلا او یو مشوره باندې نه دی. یوه ډله یې غواړي چې افغان میرمنې درس او تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوقو ته لاسرسی ولري او بله ډله یې نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څه وکړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي؟
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکرې د دوه موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا، ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل، مسؤلیت یې ډېر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسولیتونو چې په نړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي؟ زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډیر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکی لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروري ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه وکلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لویدلې وه چې اوس د کندهار چارواکي وایي ژغورل شوې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ماشومه له ډیرو زیاتو کوششونو وروسته وژغورل شوه. په بیان کې راغلي دي چې د دې نجلۍ د ژغورنې عملیاتو ته د کندهار ولایت چارواکي ورغلي وو. خبر پانه کې راغلی دی چې د انجلۍ د ژغور چې د انجلۍ له ژغورنې وروسته د کندهار والی سپارښتنه وکړه چې د ټولو برمو خولې باید له دې وروسته په مسلکي ډول پټې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ته ورته پیښو مخه ونیول شي. په تېره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسید، خو دا ځل ماشوم وژغورل شو. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته غورځېدلی و چې وژغورل شو. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخواني پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلان هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی دی. د روزګان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان قاری آغا ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه تیره شپه د خاص روزګان ولسوالۍ د نورک سیمې په بختیار کلي کې شوې. ښاغلی قریشي وایي چې خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس چې موسی کلیم نومیږي او د سید محمد زوی دی د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی. دی زیاتوي چې د موضوع د څېړنې لپاره د روزګان امنیت قمندان سیمې ته تللی دی. هغه وایي د معلوماتو له مخې دا وژنه د شخصي دښمنۍ په پایله کې ترسره شوې او د پیښې د څېړنې په مخه د روزګان ولایت چارواکو په دې برخه کې د څېړنو ژمنه کړې. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. راپور دادی چې د افغانستان د کورنیو او یو شمیر نړیوالو د رسنیو د ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د ژورنالیستانو حقوق خوندي کړي. په دې راپور د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د رسنیو او بشري حقوقو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړې اعلانې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلانې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلانې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلانې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسي هم مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دېخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر زمان نن کیف ته ورسیدل څو له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د سفر داسې وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین خپلو حملو ته زور ورکړی. د چک صدر اعظم پیټر فیاله په یو ټویټ کې ویلي درې واړه رهبران به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او صدر اعظم دینیس شمیحل سره وګوري. فیله لیکلي د سفر هدف له اوکراین د هغه له ازادۍ او خپلواکۍ د اروپایي ټولنې د څرګند ملاتړ ښودل دي. روسي ځواکونو د خپل غیر مواجه یرغل په لړ کې تیره شپه هم د کیف ګڼې ساحې بمبار کړې. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اعلان کړی چې پر روسیې نوی بندیزونه لګولي او د دې بندیزونو څلرمه بسته رسما نن تایید کړه. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو اجمل اند له نورو موضوعاتو سره ستاسو کوربه دی، خو د شیبه یو وروستی راپور. په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. دا سیالي چې د یوې ورځې په مخه پیل شوې وه د هیواد د اوو ولایتونو د بایسکل ځغلولو لوبغاړو ګډون پکې کړی وو.
د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې د هیواد د اوو ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې شاوخوا 10 کیلومتره بایسکل ځغلونه یې وکړه. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک مشر نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د بایسکل ځغلونې د ملي فدراسیون لخوا د نارنج ګل په نوم پر لار اچول شوې وه. د حبیبي په خبره په دغه سیالۍ کې د ننګرهار، لغمان، کابل، غزنی، خوست، میدان وردګ او لوګر ولایتونو د بایسکل ځغلونې لوبغاړو ګډون کړی وو چې موخه یې په دغه ولایت کې د نارنج ګل د نمانځنې تر څنګ د هیوادوالو خوښي وه.
په ننګرهار کې ماشاءالله آب او هوا او اقلیم اوس ډېر ښه ده. دا چې نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په ننګرهار ولایت کې یو ځانګړی ځای لري، نو موږ غوښتل چې د بایسکلانې ملي سیالۍ ننګرهار کې د نارنج ګل په ویاړ ونیسو.
د دې سیالیو ګډونوال لوبغاړي خوښت چې په ننګرهار کې ورته د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې د سیالۍ زمينه برابره شوې وه. د دې سیالۍ ګډونوال وحید الله د سیالۍ ته له کابل راغله، وایي خوښت چې د ننګرهار په مناسبه هوا کې د نورو لوبغاړو ترڅنګ ښه سیالي وکړه او غواړي چې په راتلونکي کې داسې نورې سیالۍ هم ورته پلان شي. د دغه سیالۍ په پرانیست غونډه کې چې د ننګرهاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو، د ننګرهار یو شمیر ځایي چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاري نور محمد حنیف د دې سیالیو له تنظیمونکو د مننې تر څنګ وویل چې دوی د داسې پروګرامونو تر څنګ ولاړ دي او مرستې او همکارۍ او ته ژمن دي.
ډېر خوښمن او خوشحاله یو چې نن الحمدلله په آزاده فضا کې د امنیت د تامین تر چتر لاندې الحمدلله دا ځوانان دلته خپله مسابقه ترسره کوي او دې ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله تاسو مطمئن اوسئ. همدارکم د اولمپیک رئیسان تاسو به همدارکم ډېرې ډېرې سیالۍ جوړي کې په دغه ولایت کې.
د ننګرهار د بدني روزنې د امریت د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې لوبغاړو 10 کیلومتره مزل وکړ چې پکې خوست لومړی، کابل دوهم او میدان وردګ ولې دریم مقامونه خپل کړل.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم.
د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د خاروالۍ ځایي خلکو او مدني فعالان لخوا د نیالګیو او ګلانو کینولو هشر پیل شوی دی. مسولان او فعالان وایي چې د ښوونځیو او مدرسو په انګړونو او نورو ټولګټو ځایونو کې چې د ساتنې او پالنې امکانات موجود وي نیالګي او د ګلانو بوټي کړي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ خلک او ځوانانو د دې ولسوالۍ په ښوونځیو عامه ځایونو او د سړکونو پر غاړو د نیالګیو د کینولو هشر پیل کړی دی. د یادې ولسوالۍ ښاروالۍ او ځوانانو د نیالګیو د رانیولو لپاره د مرستې په ډول د ځایي خلکو پیسې راټولې کړي دي او یو شمېر نورو خلکو ورسره د سلګونو نیالګیو او د ګلانو د بوټو مرسته کړې ده. د ولسوالۍ ښاروال قاري انارګل آزادۍ راډیو ته وویل دوی د خلکو د نیالګیو د ساتنې او اوبولو ژمنې اخیستې دي.
اسماعیل خیل منځي ولسوالۍ اړوند ځوانون ایمن سره په دې کې همکاري کړې وه چې لسګونه نیالګي مو روړلي وو او د دې په همکارۍ چې د ولس نه مو پیسې راټولې کړې وې او پیسو نه مو نیالګي روړل او دلته د محمد صدیق روخیل سینا مو اشر فایل کړو. انشاء الله راتلونکي فړونه به په نورو لسو کې مدارسو کې مکاتبو کې به انشاء الله هم وي.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر شاه زمان زواک وایي یوازې د ګلاب ګلونو 3500 نیالګي د سیمې د ښکلا او د یو شمېر ښوونځیو د چاپریال د سمسورتیا په خاطر د حشر د ګډونوالو په اختیار کې ورکړي دي.
تقریبا 3500 د ګلاب ګلون چې شخصا مو دوا کول مخکې زغلای کړه او نل کړي میو هغه مساک په صحا کې توزیع کړي دي. 3500 ګلاب ګلون میخانیک تعبیر کړي دي. 1500 ګلون مو په خپل صحا کې شروالۍ سره کومار کړي دي او نور د ګلاب ګلون چې دي فردي شخصیت مو شخصون ته میر کړي دي چا ته سل چا ته دوا سو چا ته 500 تقریبا صاحب مو شخصا 3500 ګلون د ګلاب ګلون زرغون خوسته ډلې کړي دي.
قومي مشر ولی محمد وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو په چاره کې د ځوانانو سره په تماس کې دي. د د پوینا خلک چمتو دي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي او هغه په خپل وخت وبکي.
ان شاء الله دا څو ونی چروړي دي موږ سره په تماس کې یو ځوانونو سره دا به دې بو ته به باور کوي د خدمات باکو. ان شاء الله دا به موږ نه وچی جنا د خپل پال سره
د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغه ساتنه او پالنه یو مهمه موضوع ده چې په ورستوي کلونو کې ورته پام ډیر شوی دی. د چارو کتونکو انجنیر عبدالبصیر محمد زیم له خلکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو ساتلو او بولو لارې د خپل چاپیریال په سبسورتیا کې برخه واخلي.
وی خبر دی اول ونه کینول یوونه ستل دا چاپیریال زرغونوي چاپیریال صفاکوي. نو ایمو ایټول خوست مشتنه هله دا کوم یوونه چې کینول کیږي هغه په خپل وخت ستنه وکړي.
که څه هم په خوست کې ځایي چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې په حکومتي او خصوصي سکتور په چوکاټ کې به څومره نوي نیالګي کینول شي، خو د نورو کلونو په شان د خوست ښاروالۍ په ګډون ګڼو ادارو قومي ځوانانو او ټولنیزو بنسټونو لخوا په ښار ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کینول روان دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او چارواکي وایي په سیمه کې د ښوونځیو شمیر کم او زده کوونکي زیات دي او ګڼ ښوونځي ودانۍ هم نه لري. دغه زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې درسي مواد هم نه لري. د میدان وردګو ولایت د پوهنې چارواکي هم دا مسله تاییدوي خو وایي پلان لري چې د ستونزي هوار کړي. نور تفصیل زماده همکار.
د افغانستان د پلازمینه کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د پولادو پنم په سیمه کې د انجونو او هلکانو شوونځي ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چشمیر سلګونو ته رسیږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونه ناستی او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو شوون کی ورته تدریس کړي.
دلته ورسره جمع کوو وز د ویز متوا خلاص په دې دواړو کې نظر کې وز دغه لسیز مرتبه راغلم په ویز کې.
خودلته د انجونو او الکوانو عمرونو که څه هم کم دي بیا هم سره بیل سوي دي، یعنی انجونی پر بیلو پر شو ناستی دي او الکوان پر جلا. خدا رسمي شوونځي نه ده بلکې د یونیسف له لوري جوړ شوی ټولګی دی چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي پکې زده کړې کولای شي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دی او د یونیسف له لوري د تازه جوړ شوو ښوونځیو ښوونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نور شونځي هم ورڅخه تر 5 کیلومتر زیات لري دي. خو بیا هم شونځي ورته نه جوړ شوی.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن به تر معلومي یو نیم زر کور لا زیات وو کې اوسېږي تر لزر زیات نه پوسته. نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري، یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، په دغه مساحت کې نشته. کله مساحت له لحاظ درته هم دغه تقریبا تر 10 کیلومتر مساحت، 10-15 کیلومتر مساحت، 10 تر یو مکتب پورې ده. نو دغه مکتبو کمبود ده او د خلکو لاسرسي نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې مخ ځوانه د خرسي خ استعداد لرونکي ځوانه دی، ولې له تعلیم نو ورسته پدې لبر.
دا هم د سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، ننجونې او الکوان او ځوانان له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه به برخي وو، چې لوی لاملې د ښوونځي نشتوالی دی. دوی چې د یونیسف له لوري د جوړو سو ټولګیو په جوړېدو خوشاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته جوړ شي.
ډېر زیات مشکل مخکې وو چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره ناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وو، او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکسالعمل ښکاره کړي. د دې وناسو انجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبزې ته، او دوی وکړی شو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغه انجلکیانو دپاره فعال کړي. دوی نه مننه کوو.
د یونیسف له لورې دا ټولګۍ که څه هم تر لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې تر دریم ټولګۍ پورې ځي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکاره ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
ستونزې لرې چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره یې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر 400 زیاتې ټولګۍ د غړول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال یو اتیا لیسی او یو سل شپږ پنځوس دیني مدارس فعال دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
من ولادت په بادي ول سوالي شخص در سره بدن کې راځي په شهر خان اکر کې دي څه ما ول چې څوک ثبوت شاید غوړ دغه ځما نمبر ورکړ دي ثبوت شاید ور کوی دا خان کې نشته کې چې هغه جایدا او مشهور ټکران لري او د زمين مسکینان مزګر خان کې هم نه شي کړی کا اتا نه سي اتا نه راځي ځما نمبر دې خبر دی ورته کې او نه دي ځان نن دې ور کو ثبوت شاید ور کو ما درمه د طالبانو دراسه ولادت په
جواب مسی اسمان ته وختله خوراکي مواد او دوا ډاکټران او تخېدل باړه خلک تجاران او تخېدل افغانستان تنها پاتې
وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.